الدین میزبان برنامه است.
ډیر مننه ښاغلی عباس. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلیدونکې دي، خو ډیر وخت به ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره تر فشار لاندې ده چې د روسیې په وړاندې باید سخت دریز خپل کړي. د لومړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې. د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوخت مرګ ژوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غزولو ترڅنګ یوه دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلي اردو د رسنیو امیر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 2014 سیالي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې تر سره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالي پرون پیل شوې دي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلور وشت سیمه ییز لوبډالې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوې دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشمی شرکت سره د ایران د پتروشمی موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابر کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وی برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسیدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسیدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي و چې د سپتمبر د 3 او 4 نیټې دا خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوویډ 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وای، د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمې په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند پخوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا پخوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري، د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او په اړوند مسایلو زماني مهال ویش او دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خوریدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت توران کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یادا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پانتون روستۍ شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 26 میلیونو ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 3,35,000 کسان مړه شوي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. ملګری ملتونه د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کمښت غواړي.
دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي.
کابل کې د 50,000 کسانو په ګډون د کانکور ازموینه پیل شوه. د کونړ په څوکۍ کې قومي مشرانو د نشه یي توکو په کښت او پلور بندیز ولګاوه.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د غی خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په جرمنی د دې لپاره فشار زیات شوی چې د روسیې په وړاندې باید دریځ سخت کړي. دویمه نیمایي کورکلی او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن او یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته روان شي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغیل لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې شکیلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربند د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي سي. عادل راس وویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې شکیل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلی وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلي ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوه شل طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیې کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی او په دې اړه ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شود ازادي راډیو ته پرون وویل هغه اووه تنه طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشي کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د سږ کال آزموینه نظم ښه و. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورت.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابله شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله، دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 50,000 کسانو ته رسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار از و بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وایي چې دغه آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 210,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 4,500 نیمایي لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 80,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونه ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضي او سیدالله ناصري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
کانکور آزموینه کې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه، امنیت هم ډېر ښه و او سوالونه ډېر په ترتیب، نظم و بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مکته راکول شوی لګښتم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلې نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګېدلی. د څوکۍ قومي مشران وایي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روغ د کسانو د شمیر له زیاتېدو سره سم دغلته غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به 1,00,000 افغانۍ نقدي جریمه کیږي. په دې اړه پام وکړئ. له کونړ نه زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
قومی مشران وی له چر سنیولی تر خیخې پورې د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوی دی. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څه وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سې نور شیان زیات شوی و، نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوی و. غلاګانې وې د جوماتونو نه، د دوکانونو نه شیشې او بیټرۍ او دا شیان به غلا کېدل. قومي سپینګیری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناستل، پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال د هغې خرید و فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر له شپېتو تنو اوښته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی. او که هر څوک یې په استعمال، پیر او پلور ولیدل شي، 100,000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډېر زیات شوی و. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی، اپین دی، آیس چې ورته وایي دغه شیشه، دا ډېر عامه شوی و، خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډېری ځوانان په دې باندې اخته شوي و. هېچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
و مریدل چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی. بل لور ته په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کر کې یې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګرو سره غږېدلی دی.
احمد نمیزم او د ناوی ورسوالی کې سیدون کیم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شاید سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تورو ماچو کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوي ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، د هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
هو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یا خارج ته، مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتېږي.
که څوم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشئی توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بده اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړې په اول پسرلي کې، یعنې اول پسرلي کې وکړې نوروزي، بیا ښه حاصل په لاس ورکوي. کله وخته په خلی وکړې بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله سر په لاس ورکي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښه یم لکه یو څوک چې د اسخر ویشتیان غوړ کی بیا پرې نه مینځي شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي بالاخره بیا سیر په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کر سوي دي چې پی هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندې راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین یې د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرښتې جلالزی د غوږ شي چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د افغانستان د حکومت د پریکړو پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکیرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډیرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره سوي چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو رسیدو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوي او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نام لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه 10 ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. سهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وکافه کې لیدلې چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 83,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمېر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم ورځو یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. دغه شواهد ښیي چې ناوالنی په نوې چوک ډول کیمیاوي عنصر مسموم شوی دی. مسکو بیا وایي چې په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد سترین دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووځي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد سټریم دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډېر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید د تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکې دا اقدام باید رښتونی غبرګون ولري. میرمن مرکل تېره اونۍ د ناوالنی له قضیې سره د نورد سټریم دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصینو وموندله چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اګست پر 6مه له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3مه خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دوی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپلې موندنې له مسکو سره شریکې کړي. دوی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
یار محمد مینوم دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګرم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته چې شې جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړ جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړولې شي
دا پښتي قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم دي چې د لوکار د اډو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به موږ دي په خوا به دي زنانه واخسته دي ماشومان غاړه کې بچول نو هغه به موږ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپۍ نور داغه نه غټ منسکورا خم داغه نه سیوا دا جوړو
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ نو وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی د 2 کیلو نه چې زیات
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
یره زما تقریبا کلونه را ته معلوم نه دي حضور کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی دی
عمر به رہی بول خدای به نو ګناګارې چې دا دا وې او نه باوختم اوبه چې مې درې الکان دی او دا یو را سره شریک دی او دا دوه بیل دی کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونه پکې نه کیږي دلته دا دوه مشت درې کیږي چې څلور اني لاس لرنی دی راغلی او مخ کې براله راتللی 500-600-800 پورې کس پورې د خلکو د بارای کار باراګ ما به وکړو او پیسې به مې ته واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلې
د کرونا سره ولاړ دی که نه
کرونا نه مخکې ودرېدلې ده
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی و د هلمند مرکز له خرګه ولسوالۍ په مکتبونو کې رسمي خون کې کم دی او د پوهنې وزارت باید حق او زحمه خون کې ورته رسمي مقرر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وای کله دومره هڅو او مصارفو سره سره بیا هم سول رانه شي نو بیا د سولې په نوم هڅې یوه لوبه روانه ده. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي نه لیکلی وای دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشې شول اوس باید د سولې خبرې پیل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وای دغلته په ننګرهار کې وسلوال غلا زیاته شوې او خلک اندېښمن دي خو چارواکي په خوب ویده دي. بل اوریدونکي لیکلی چې دولت د طالبانو په خوشی کېدو سره کار نه کوي. له دې سره د دغې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. 15 وسلوال طالبان د هرات د بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا خبره په لویدیځ کې 200 ظفر قلی اردو کړې ده. د کرکټ 12 سیالۍ د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند وایي چې په دغو سیالیو کې چې پرون پیل شوي دي 24 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو پر یولسو بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته رسیدلی او هغه خپلواک پلاوی چې د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو کور کلی او نیمه نړۍ تراشو یو بل راپور هم راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر دې معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 416 مادې د 2 فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو د خوښۍ او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید دا معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ.
دا د هغې نجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې 3 کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي. هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارتخانې ته بوتلم. 3 ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پر دې معاینه ځای پر ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 416 مادې 2 بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پر دې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول کول د دې پردې د معاینه د منی غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شارزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړه او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیری سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 614 مادې د 2 فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده. ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک، بد چلن او ان واهل تکول کوي. خپل نکاح شوې خزه د ځان ملکیت ګڼي او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولي. آیا خزه رښتیا هم بد له نکاح د ژوند د ملګري ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري؟
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم. کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ولري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري.
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوق لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري؟
شزه وهی چې اندام قطع کیږي، ګوت پرې کیږي، پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځي، دغه سړی په طویل حبس محکومیږي.
دا او دې ته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه به مو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه، ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستېږي، بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي. ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک یې دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري. دا ډول نارینه د ښځې په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی کوي او آن کله کله د ښځو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي. شل کله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوې وه. خاوند یې د کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړی وه. هغې راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړې وه.
اسوري چې تړلو باندې ما کې خکړه دغه ویل خوراڅ خبره
خدای در دې کوي چې بل سره ټیک تر شاته تړل بل خوشاله چې فاز فریق کرواڅه ګورا کړي خور دی واسه ګورا ولا د خیر کې جوړ سه خو به کې کې جوړ راس کومره سمونه سمواله
خزی او خاوند رابطه یو شرعی او قانونی رابطه ده چې لمخې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري. که دواړه لوري خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي، نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډک وي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي. موږ د ښځې او خاوند د حقونو د لا روښانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مو رابللي، لکه مولوي صاحب عطاءالله فیضانی، د علماو د شورا رئیس، حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید، د ښځو چارو وزارت تخنیکي او د پالیسۍ مرستیاله آغلې سپوږمۍ وردک او ارواپوه شرف الدین عظیمی. درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. په سر کې به مولوی صاحب له تاسې واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري.
بله، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو درنو عزیزانو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقوق د خاوند په ښځې باندې او د ښځې په خاوند باندې دا ډیر دي، نو هغه کولی سم چې په اختصار سره بیان کړم. چونکې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې ایښودل کیږي، اسلام ډیره پاملرنه کورنۍ ته کوي او په ښځه او په خاوند باندې هغه شیان لازم ګرځولي دي چې په هغه کې سلامت او سعادت د دوی تأمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داسې یو ترتیب او سلسله را جوړه کړې ده لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، چې هغه مؤسسه او د دفتر دوه نفره مخ ته وړي او په هغه کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرست دي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتی کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، خو دا په دې معنا نه چې د نارینه د ظلم وکړي او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدانه شروع کیږي، له ابتدانه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپکه ګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
ښاغلی فرید، که تاسو راته دا ووایاست چې له یوې ښځې سره ناسم چلند کول، وهل ټکول د قانون له مخې کوم جزایي مسؤلیتونه لري؟
جناب جبارخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. څه د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په راژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یو غلي له کار، د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یوه په لمنځتلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي سپکا، چیرته په یوه کورنۍ کې له خځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغېزې پرې باسي، او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي.
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یه هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالی په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نه او خاوند او میرمن سالمی نو بیا کوی سدوی هغه ستونزې حل کی. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کیږي هم خندونه او ستونزې ورته ولاړیږي، ظلم پی کیږي، نو بیا د لامل ګرځي چې دوی ونسی کولای چې د ګډ ژوند نارمل یا عادي ستونزې یا شته ستونزې په یو ډول په یو شکل حل کی.
وروستۍ پوښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نوي. اغلی ورداک، تاسو تر دې دمه څومره توانېدلی یاستئ چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامې لري. کله چې یوه نجلۍ د ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي، زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهلو ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرسه حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایاتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړي وو، پالیسیګانې جوړي وو، طرزالعملونه جوړي وو چې د هغو په تطبیق سره دا تاوتریخوالی د ښځو نه لري شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهي ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسؤول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډیر شفافیت سره د عدلي او قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړای شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالي د سارانوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارانوالیګان د څلور دېرش ولایاتو په چوکاټ کې، خاص محکمې منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایاتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت دا هغه جوړښتونه دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړای شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ته ډېر کړو.
ډېره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارم. الله مو مل شه.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
په ټاکه امر د دې شکه مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین لګو تر درو بجو
ل ازادي رادیو سره.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړوونکی مریم توخی.
د کور کلی د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه مریم توخی يم. د دې ونې په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وا باورې چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړي دي. نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. پدې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوي چې د برق فیصدی ډیره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي. مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمۍ ده ماشومانو ډیره ګرمۍ کېږي. کورونو کې دا دي ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق دي الکترونیکي دي نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته. ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي. یعنې د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي برق هم راځي چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسا کال ماته 15000 راغی. دا مشکلات ست دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو. هلته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې نو په دې خاطر باندې
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خدا د په هیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې سته خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي که څلور ویشتاتې هغومره به زیات تولیدات دي. د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هیواد کې. نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکړي څوک چې دا کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات او که برق باندې کم شي نو دا خو معلومدار طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم شي. وایي په دا پلي شرخي کې زه چې څومره خبر یم وایي زیاتې کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډېره لوړه بیه دی په ډېرو ولایتو کې. یعنې زه چې د کوم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو واټ ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې هندوستان کې دا اوس په دوبۍ کې دغه عربي وادو کې هغه کم د اوبو بندونه نه لري هغه ټوله دغه سولارانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي د دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خور کې دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تېرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بعضو ولایتو ته برق للی خو لوګر سهار برق نداره پایت للی دی خو هغه کوم دوله اینو کیسه برق هغه کی څوک لدار غرض نه لید هغه نور کیسه کیبل دی هغه خلک هم شکوي او پایم خور ولی دی زیاتره دغه کی پایو پڅان کی او رقم وصف نه دی هغه ارمنیا ده هغه اخلاص کړی دی نه کوم سرویس ته نه کوم آیا سی پی یو ګرځي اته هغه دغه لینونم ډیر کتر او لیدل دی کچیر دو منزله کور یغه لفر ډیر د مار خطر ده د ماشومان لپاره اته دا برق کله کله مونږه ته یو اوبر خوشی کو کله سیلان تیریګو یو رقم اواز کی دا برق نو له دولت له خلکو نه مونږ دا خواهش ده له لوګر وکیلانو نه سوال به سی لوګر یو 25 متری د کابل کې پروت ده برق نه لري ان برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم اواز پورته کړی نه قومي مشرانو چې ول لوګر ته برق ناراضي پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ول ناراضي خودی یو جنای ستونزه ده چې بیرته راتایوي کی دا غزور وا کی دي چې بول دي هغه سره په کمپاین کې څه وادي سوي دا غو عملي سی خو لوګر تر اوسه برق نه درغلی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زبایت وای دا چې د افغانستان ډیره برخه برېښنا وارداتی ده او سبا چې د ګاونډي په کور کې ښه دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای اوس په وضعیت داسې نه و
افغان دولت چې دا لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان خو هغه خو تلپاتې نه وي هغه کېدی شي نن وي سبا نه یا مونږ باندې قطع کړي کوم مصارف چې دی هغه زیات شي مونږ باندې افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکي دلته کوم پیسې چې دی هغه بې ځایه لګول کېږي نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې مونږ هیواد ته راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي زمونږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه مونږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرنیو هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته را انتقال کړو خپله په کابل مرکز کې چې ده په یا فکر وکړي په سل فیصدو کې 50% برق شته او 50% نه لا زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول دا روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه د یو حکومت په لګښت چلته کېږي هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او د سیسټم لپاره کې درسونه مونږ کابل ښار روښانه وي یا نور ولایت تم کېدی شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځانته سیندونه او بندونه شتون لري غولم برېښنا ورکي او دا کوم هیوادوال هم چې د برق څخه برخمن شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچه زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسې رابولم ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي
د لپاره د پرچاویانې ډېر شوې دي چې البته دوه مورد دی یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاوات دي خو تقاضا تر 300 میګاوات پورې دي همدغه باقي مانده 200 حدود میګاوات په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ ګورو چې پرچاویانو په اساس مخکېست دغه حل لار دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کیږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل اکسانسون زوي خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي خپل د مصارف کچه دی نورمال کړي څوک او پر مصرفي دی ونکړي تر څو دوی هم کولای شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي هغه کم پیسې کوي
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره لدی چې د برېښنا پرچاویان زیات شي خو بل یو په شوید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الاس بدلته چوي ته ویدي سب
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فضا را مستکیږي طبیعي چې دوی مصرف ته لوړیږي او هماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خلی دوی ته پیوځل کېږي ګټه دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لر نشي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې الوروالی په دې کې باندې هم تللی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دېنه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی. دوی خپله میټرونه دي میټرونه د دوی کورو شته دي دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی د وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی طبیعي چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو. یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر په سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پایل کړو تر ژمی پورې او هغه کورنۍ چې کولی شي او هغوی سولر سیستم اخیستی شي او یا هم که نه شي اخیستی برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي یا نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو وکولی شو حداقل د پرچویانو لپاره یو څه ټیټوالی راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوی لاینونه وصل کېږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ول تاسو لایمنه دي د زر نسکو تاسو په چې ولي بيخي صفر ته ورسو. خو په لن محاله کې د سولر د ویش او د نسک کارونه مو که ابتدایي کارونه اخلاص دي منځني کارونه اخلاص دي اوس د تسلیم ګری په برخه کې چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم ازر شوی دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنه دوستانو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.